پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1490 مریچ کال د لیندۍ ولسمه د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه اکرام الله اکرام او امین کاکړ په دې یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنه او څېړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې د کمیسیون دروازې تړل شوې دي. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې کموالی راغلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې یې پر وړاندې خنډونه موجود وو. او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هغې قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخواني قومندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په نښتو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي استوګنځی لا هم تر محاصرې لاندې دی. د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار راپور راکوي چې نښته تېره شپه 10 بجې وروسته له هغه پیل شوه چې پولیسو د قیصری او د هغه د وسلوالو کسانو د نیولو هڅه وکړه. په دې نښته کې دواړو خواوو له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د پیښې ځای د ښار په یوه ګڼه ګوڼه ساحه کې ده. ویل کېږي چې پولیسو غوښتل قیصری او د هغه وسلوال کسان له یوه غصب شوي کور څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې یې پر وړاندې خنډونه موجود وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او په اوو ولایتونو کې به د 1340 صندوقونه د 1340 مرکزونو صندوقونه تفتیش کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي.
خل یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي وشي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه. خو دوه شپې مخکې د دې ډلې مشر ښاغلي عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. لدې دوه ورځې مخکې قومندان هفتر چې د لیبیا د ملي اردو په نوم د خپل سرو ځواکونو مشري کوي ویلي و چې د ترابلس جګړه پیل شوې ده. و میاشتې پخوا د خلیفه هفتر جنګیالیو د ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی و. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي اردو وایي چې د ترابلس په جنوب کې تاوغار ښارګۍ د دوی په ولکه کې دی، خو په ترابلس کې میشت حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی دا ادعا نه مني. د جګړو دا خطر پیدا کړی چې لیبیا په یوه بله هغسې کورنۍ جګړه کې ښکیل شي چې په 2011 کال کې د معمر القذافي د حکومت د پرځېدو سبب شوه. د قذافي له وژل کېدو وروسته لیبیا په دوو برخو وویشل شوه چې یوه یې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه کمزورې اداره ده او بله یې د دې هېواد ختیځه سیمه ده چې د لیبیا له ملي اردو سره تړاو لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هېواد کې یو چچنیایی بلتون پال ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. هایکو ماس وویل چې هیچا د دې هېواد له حکومته غوښتنه نه وکړې چې 40 کلن زلیم خان خانګوشویلي ور وسپاري. خانګوشویلي چې د اګست په 30مه نیټه په برلین کې ووژل شو، مخکې له دې چې جرمني ته پناه یوسي. د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له نورو بلتون پالو سره اوږه په اوږه د روسیې د پوځ پر ضد جنګېده. د نوموړي د قتل په تور یو روسی له پیښې لږ وروسته ونیول شو، او جرمني څارنوالانو ویلي چې ممکن دا قتل د روسیې د حکومتي ادارو په امر شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان دسمبر په 9مه نیټه په یوه خبري غونډه کې خانګوشویلي یو وژونکی وبله، او ویل چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحث وروسته له هغه کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډره وشوه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لانجې چې وښي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لایحې چې د کرملن له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومیږي بحث وکړي. دا لایحه چې د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات غړو وړاندې کړی، د نورو هیوادونو په دیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې، په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د بندیزونو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. احمد تکالو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي.
که چیرې د ناظرینو مشاهدینو همدارنګه د ټکټونو مزاحمتونه تخنیکي همکارانو ته په ولایتو کې ایجاد نه شي، نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یوه ورځ دوام کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نانګو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونو په 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر له پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي.
د تعلیم لپاره ګورې موږ وکیل حاصل نه لرو، او ساده یو څه فکر ده دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم فکر
په دې اړه مو له د ټاکنو د څار دیو بنسټ له رئیس سره مرکه کړې. دا به هم درته واورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه وه.
په تیرو دورو کې دا کاملا اجماع نه درو، او ټول د اجماع نه چټکتیا مشکل کی. موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعاون ته ضرورت لرو.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو دولتي ځواکونو ترمنځ که څه هم نښته روانه ده، خو ویل کېږي داسې چې دا نښتې څړې شوي دي. په دې اړه به له خپل خبریال نه بشپړ جزئیات واورو. او په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبیري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغو 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې کې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلی دي. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې هر څه ژر باید د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوي. عمر زیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. زیرمل صاحب ستړي مشي، مهرباني نور معلومات په دې اړه لته نو.
مننه اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په هغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړه چې له دې وړاندې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې بهیر مخه نیولې وه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی کارکوونکي یادو ولایتونو ته رسېدلي دي او په دې ولایتونو کې به 1,300 صندوقونه تفتیش شي.
کچیر دې ناظرینو مشاهدینو همدارنګ د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یو ورځ دوام کوي. په درې ولایتونو کې او په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
اکرام صاحب، تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه نه ورکوله، خو دوه شپې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې په دې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنو پروسې کې د روان کړکیچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې څارونکي به یې د رایو بیا شمیرنه کې ونډه واخلي، خو تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د یادو ولایتونو چا چې موږ وړاندې وویلې دغه پروسه په هغه ولایتونو کې چې یادونه وشوه عملا پیل شوې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځل خپله پریکړه نه ده عملي کړې، خو دا ځل ژمنه کوي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي دوی نه مني.
ډېر زیاته مننه زیرمل صاحب، او تازه خبردار دی چې په بدخشان کې زموږ سیمه ایز خبریال وایي چې په دغه ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې کار عملا پیل شوی دی. په همدې مسله کې پاتې کېږو، پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي. وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. زما همکار امید زهیرمل د دې بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رایو بیا شمیرنه بیا د دې بهیر په وړاندې د شته ستونزو د اواري سره څومره مرسته وکړي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتانه موجودې وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابګوی اوسي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې په ښکیل شي، په ځواب ووایي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې د ریبل پیس معنا ده، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټن نه ده، او
رشید صاحب اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ګلبدین حکمتیار مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره یو اندېښنه راځيګولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیاتې شي؟
د تحریم لپاره ګورې موږ وکیل حاضر نه لرو او وعده یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسائل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم فکر باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت ده چې ځته ځواب ووایي. اما دا چې یو تکړه بل تکړه پروسه تعمیلي ده، فکر کوم چې دې خپل هغه سیاسي فکر ده. اما پروسه په هېڅ معنا د یو تکړه بل تکړه په ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې دوی هغه حقه او معتبر رایې حساب شي او کمیسیونونه
د وخت مسله هم ډیره مهمه ده. محدود وخت پاتې دی او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه وګدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
ټول هغه خپل توان کار وکړي تر څو دغه لړۍ ژر بشپړه کړي. موږ د دې پروسې لوګوار څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم په دې ټینګار کوو چې څومره دا پروسه اوږدېږي په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجالو نور هم زیات کړي. نو د کمیسیون څخه غوښتنه ده چې په دغو ولایتونو کې که هم د پلان د شپږ ورځو د ورځو په ځینو ولایتو کې نیولې ده، اما دوی خپلې سرچینې منابع به زیاتې کړي تر څو دغه لړۍ د نظرونو په حضور کې زر ته زره بشپړ شي او کار مخته لاړ شي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول 34 ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د موتریزو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګوی باید ووسی او حد اقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اوس باید دوخانه وی شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره د اعتبار وړ ده. شفافیت کې کسی پس نوی او پوره اسناد خلق شریک دي، معلومات شریک دي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته کمیسیونونه باید څه پټونه ساتي او په عین حال زه ته زره دغه معلومات ټول د خلق شریک دي، د ویبسایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار امید زاهد مل ور سره خبرې کولې.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه ده. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې د فساد د جړلو د ایستلو لپاره عمومي ژمنه ډیره مهمه ده، خو ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا مهال له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات او مهم پرمختګونه شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راټول کړي دي او هم د اوس سره په سټډیو کې. شفق صاحب ستړي مشي، مهرباني نور معلومات.
سلام وړاندې کوم. په افغانستان کې اداري فساد هغه پدیده ده چې له عمله لا هم پر حکومت انتقادونه کیږي او د افغانستان نوم ته په نړیواله چډیر زیان اړولای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم اداري فساد جدي ستونزه بولی او وایي چې په تیرو دورو کې د دې پدیدې پر ضد د مبارزې په برخه کې اجماع نه و موجوده. ښاغلی غنی د یک شنبه پر ورځ یان نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنۍ امیدي غونډه کې ویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت اړین دی او په دې حق له هر ډول منفي مداخله باید جرم وبدل شي.
په تیرو دورو کې دا کامل نه چمن نه درو او بیل د اجمانه چټکتیا مشکل کی موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعود ته ضرورت لرو او دلته د قانون حاکمیت تر ټولو مهم ده. هر نوع منفی مداخله د قانون په تطبیق کې جناب قاضی قضات صاحب و جرم وګڼئ له هر مقام نه.
ولسمشر غنی سرګند کړه چې اداري فساد لا هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د دې پدیدې د جرړو د استرو لپاره باید مدیریت پیوړی شي او د نورو اړینو اقداماتو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د ټکنالوژي واحد سیستم عملی شي. ښاغلی غنی وایي چې د نورو برخو ترڅنګ په عایداتي څانګو کې ډیر فساد موجود دی او د غیر قانوني مداخلو له امله لا هم نیمایي عواید حیف میل کیږي. خو ښاغلی غنی چې په تیرو 15 کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پامړ اقداماتو خبره هم کوي. هغه وایي چې سیستمونه اصلاح شوي، قوانین رامنځته شوي، تر ډیره بریده په ملکی او امنیتي برخو کې د خیالي کارکونکو مخه نیول شوي، لزګونه لوړ رتبه چارواکي چې په فساد کې ښکېلو مجازات شوي او د استخدام پروسه شفافه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې لا هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خندې. خغلی بس چې د غونډې کې ګډون کړی وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي او دا پدیده لامل شوی چې د مرستو د پاموړ برخه شخصي جیبونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې یو تنفعال ارشاد احرار وایي په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او ګټور اقدامات شوي، خو دی وایي چې لا هم په ځینو برخو کې پراخ فساد شته.
تر اوسه پورې هم موږ هغه مرحله ته نه یو رسیدلی چې هغه مبارزه چې لازم ده تر اوسه پورې نه ده شوې، ځکه تر اوسه هم په هغه مالی برخو کې بالخصوص فساد شتون لري، مافیایي کړۍ شتون لري، شبکې شتون لري، تر مقامات او پغې کې داخلي دي، بالخصوص د ګمرکات برخه کې، مالی برخه کې دا فساد شتون لري.
خو افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه 102 شخصونه چې له نړیوالو سره یې د عملي کولو ژمنه شوې وه 2 یې عملي شوي او د نورو د تطبیق لپاره یې هم هلې ځلې روانې دي. ولسمشر غني هم ټینګار کوي چې د اداري فساد سره د مبارزې د لا اغیزمنتیا لپاره د موازي او غیر مؤثرو ادارو مخنیوی اړین دی او د هغو پیسو په اړه د هم باید حساب ورکړل شي چې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا په افغانستان کې لګول کیږي.
اقتصادی خبرونه ورو چی خاطر پردیس برابر گڑی
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په افغانستان کې په کلنی ډول د کبانو 10000 میټریک ټن غوښه تولیدېږي. د دې خونویان جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو فارمونه شتون لري. د ښاغلي نوید په خبره ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کبانو 80 نور فارمونه هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د کبانو د بازار غوړېدو ته هیله مندي ښیي، له حکومت څخه هم غواړي چې د دې سکتور پیاوړتیا ته جدي پام واړوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په هدف یو نظارتي کمیټه رامنځته کړې. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ټول د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په برخه کې مسول دی، خو محلي ادارې هم د تحصول شوی چې د دې نورین د مخنیوي په برخه کې لازمه همکاري وکړي.
د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي برخه کې یو مشترک مسولیت دی. دا مشترک مسولیت باید واضح وي. فرضاً په دې برخه کې زموږ امنیتي ارګانونه مسولیتونه لري، ولایتي ادارې مسولیتونه لري. برخه کې مونږه ماغي پیل کړی
د خغلی مدفیوی د وزارت د قانون د غیر قانوني کندونو د مخنیوي په هدف لیو شمیر کمپنۍ سره د قانون د قانوني استخراج قراردادونه هم لاسلیک کړي. هم مهال اقتصاد پوه محب شریف بیا په دې باور دی چې که د قانون د غیر قانوني کندونو مخنیوی ونشي دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان وي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثار په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1503 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او هم یو سیمه ایزه مسئله د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبیری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. د ایران د کابینې دغه وزیر وای دا ور د دې انټرنیټي حمله هدف د دولت د استخباراتو په اړه جاسوسي کول. سلیم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دوم داوود سره د پراګ ل سټډیو وصل دی. صالح صاحب، سټډیو مشي د ایران د مخابراتو وزیر په دې اړه دقیقا څه ویلي دي؟
ډیر مننه. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی نن ویلي، البته په یو لنډ ټویټ کې، چې دغه سایبری یا انټرنیټي حمله تشخیص او د ایران د انټرنیټي خوندیتوب د سپر یا سایبر سکیورټي شیلډ په مرسته شنډه کړی سوی ده. جهرمی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي، هغه استخباراتي ادارې هم تشخیص شوي چې دغه حمله یې کړې او هکران هم څارل سوي دي. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی تیره چهارشنبه هم دولتي آژانس ایرنا ته ویلي و چې یوې لوی او د کوم بل دولت انټرنیټي حملې د ایران د برېښنا زیربنا په نښه کړې ده. هغه د دې حملې په اړه دغومر ویلي و چې شنډه سوی او په دې اړه به راپور خپور سي. د ایران دغه وزیر تیره سه شنبه د هک د هغو هڅو راپور رد کړی و چې پکې ویل سوي دغو حملو د ایران بانکونه په نشه کړي دي. خو د ایران محلي رسنوي راپور ورکړی و چې د ایران بانکونو د میلیونونو مشتریانو پر حسابونو سایبری یا انټرنیټي حمله سوې ده. که څه هم ایران پر خپلو زیاتو زیربناوو انټرنیټ قطع کړی، خو څو وارې د انټرنیټي حملو د شنډولو خبره کړې ده. ایران پر خپلو دغو زیربناوو انټرنیټ وروسته له هغې قطع کړ چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د سټاکس نیټ په نوم یو کمپیوټر وایروس چې ګومان کېده د امریکا او اسرائیل لخوا په ګډه جوړ شوی، د ایران په اټومي ساحو کې د ایران د زرګونو سنترفیوژونو فعالیت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. اکرام صاحب،
ایرانی چارواکي وخت نا وخت امریکایي چارواکي په دغه سي موضوعاتو کې خکیل غني، په دغه واشنگټن څه ویلي دي؟
د دې وروستي انټرنیټي حملې په اړه امریکایي چارواکو مشخصه تبصره نه ده کړې، خو امریکایي چارواکو په جون میاشت کې ویلي وو چې د امریکا نظامی سایبري ځواکونو د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستمونو حمله پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پلانونو لملاتړ شاته سوی چې له مخې پام کې وه. هرمز تنګي ته نږدې د امریکا د یوې اکتشافي بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې د ایران په وړاندې پوځي حمله وسي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې د سخت فشار راوستلو پالیسي خپله کړه. پر ایران له هغې راهیسې څو وارې بندیزونه لګول سوي دي.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، و امر دل چې د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. ورزو مزار ته د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې له تیر شپې کومه نښته روانه وه اوس هم جریان لري، خو څوړواله پکې رامنځته شوی دی. پولیسو تیره ورځ ناوخته د مزار شریف ښار په 15 ناحیه کې د ښاغلي قیصری کور محاصره کړ او هڅه دا وه چې د هغه وسلوال بي وسلې کړي. له مزار را سره خپل همکار مجیب حبیب زید ټلیفون په لیکه ده. نور حال بدره واخلو حبیب زید، سپ ستړي مشي اوس حالات څنګه دی په دغه خار کې؟
کلمونه کاف تاسو ته د کولو اړین کته څنګه شته او ته د غزر لو د سیمه کې وضعیت لسته قرار شوی دی، خو امنیتی ځواکونو د نظام الدین قیصری کور کلابان کړه یې محاصره کړه او هڅه کیږي چې ښاغلی قیصری د پولیس لخوا ونیول شي. خو نسبت سهار وختي او یا هم تیرې شپې ته چې کومه نښته په شدت سره د سپکو او درنو وسلو په ډزو سره روانه وه اوس کراره شوې ده. امنیتي ځواکونه لحظه په لحظه سیمې ته ډیریږي او همدارنګه الوتکې په د ملي اردو الوتکې هوایي ګزمې لري په سیمه کې، خو سیمه د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ او د عام وګړو پر مخ مسدوده شوې ده او خلکو ته په واټونو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
حبیب زاده، د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
د تلفاتو په اړه چې موږ د پولیسو د ویان ښاغلي ادشاد سره خبرې درلودې، دوی ویل چې نښته درنه وه او شاوخوا کورونه چې وو د خامخا خلکو ته هم مالی او هم زیانی خسارات اوس کی دي. خو د جګړې د دوام او د جګړې د اوږدوالي له امله دوی په دې نوی توان لري چې دغه طرفات مشخص کړي او همدارنګه په سیمه کې ویل کیږي چې په هڅه روان دي چې دغه مسله د سولامي زتوګه د جنبش اسلامي ګوند په وساطت حل شي. د بلخ پولیسو دا هم مسله تایید کړه چې د بلخ امنیتي چارواکو ته وړاندیزونه شوي چې دا مثلا نسبت نظامی است که سولی دول که حل شی خبوی
او حبیب جیسے مثلا اصلا سره منصر شوی چه باید پا سولی شکل بندی حل شی
مثلا اصلا دا چه پا نظام مدین قیصری بنده لدون رابدی خوا بل خلایت که ده بل خمی قماندنی لخوا ده نامسول و کسان و وستوال و کسان و گرزوال و ده تسنگ لخلکو تا ده اخوازی پخستلو او همدارنګه د ځمکو د غصب تورونه لګېدلي وو او تر دې پخوا هم د نسیم او د یو په بلخ ولایت کې د یو قومي متنفس ځمکه غصب کړې وه چې بیا له امله دوی ترمنځ شخړه سبب شوه چې د مزار د مزار جوزجان لوی علاقې
ډېره زیاته مننه. حبیب زاده، په نورو خپرونو کې به بیا تاسو ته درځو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته امید ظاهر باندې کتنه کړي په ګډه.
هشتي سوپ نه دولتي ورسپانې خپل سر لیکنه سوله له اوربند پرته امکان نه لري عنوان ته ځانګړې کړې او ترې لاندې لیکي. د سولې خبرې اترې د پنځشنبې له ورځې راهیسې یو ځل بیا بند شوي او تر اوسه یې د بیا پایل لپاره وخت معلوم نه دی. ورسپانه لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډېدو لامل خپلو مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته تا د فرصت ورکړه بللی، خو ویل کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو له برید وروسته ځنډول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامي څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناستي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي، او دا کسان باید د طالبانو نظامي څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي، او دا کار به د بې باورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند بحث جدي ونیسي، ځکه له دې پرته سولې ته د رسېدو بله لار نشته. سرخط ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه له طالبانو سره د امریکا خبرو او د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد ماموریت ته ځانګړې کړې او لیکي په باګرام هوایي ډګر داسې مهال برید وشو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي. ورځپاڼه لیکي دا برید د سولې د خبرو په اړه امریکا ته د طالبانو ځواب و، او تر خوا یې د افغانستان د سولې په اړه زلمي خلیلزاد ته د پاکستان د نیمه ماموریت د پیل ښودنه. د ورځپاڼې له قوله له دې برید وروسته د سولې خبرې ودرېدي او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ، چیرته چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړي. سرخط زیاتوي دا هیڅ منطق نه مني چې پاکستان د داسې یو کار وکړي چې له مخې په افغانستان کې د جګړې لمن راتنګه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د همدې کبله پاکستان ته د خلیلزاد سفر هیڅ ګټه نه لري او یوازې په تورو نخودو پسې لیږل دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې د یوې اونۍ دننه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان غوښتنه کړې. ورځپاڼه لیکي نن یکشنبه په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي چې وړاندې پکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازې تړل شوې وي. سرمقاله لیکونکی په دې باور دی چې نور باید وخت ضایع نشي او په دې وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر د پای ته رسېدو سره سم باید د یوې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. ورځپاڼه زیاتوي د ټاکنو د پایلو ورک برخلیک د خلکو په ټولنیز ژوند او د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت منفي اغېز کړی او پکار ده چې نور دې بد حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
وخت 12:50 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس یونیزه خبرونه لرو. مرسلین سه په سټوډیو کې دا به مخته یوسي زموږ د الله په معنی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یې مخنیولې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسېدلي دي. راپورونه وایي چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د پخواني قمندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښته پای ته رسېدلې ده، خو د نوموړي استوګنځی لا هم تر محاصرې لاندې دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هیواد کې یو چچنیایي بلتون غوښتونکی ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې دسمبر میاشتې په 9 په یوه خبري غونډه کې دا چچنیایي قاتل بللی وو او ویلی وو چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې ده، او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا د جرګې او پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحثونه وروسته له هغه پیل شوي دي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډډه وشوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلامو د دیونۍ د نور بستې خبرونې شکست سکوت ته هرکلی کوم. که څه هم چې د 1998 کال په اړه د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې غلی و چې له ښځو سره ډیری تاوتریخوالی په کورني چاپیریال کې شوی، خو لا هم په افغانستان کې په ښارونو او واټونو کې واټونه د ښځو لپاره خوندي نه دي. ډیر کله ښځې شکایت کوي چې په ښار کې د تګ راتګ پر مهال د ځینو کسانو لخواس په کیس پورې ورته ویل کیږي، او د وضعیت په او دې وضعیت پر هغوی ښاري چاپیریال راتنګ کړی دی. مشکل بزرگ زنان در شهرهای بزرگ نبود ترانسپورت مسئون است و زنان شکایت دارند که در کنار برخی راننده ها شماری از راکبین نیز با استفاده از الفاظ رکیک و کنایه ها زنان را اذیت میکنند. به منظور مبارزه با این وضعیت و آگاهی دهی جهت تغییر مثبت در برخورد مردم با زنان در محیط شهر و ترانسپورت، شماری از زنان کمپین سروزه را با نام من یک راننده هستم و در موترم به آزار و اذیت زنان اجازه نمیدهم کمپین سروزه را در شهر کابل آغاز کردند. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهبا شاروخی، یک تن از مجریان و اشتراک کنندگان این کمپین آگاهی، صحبت میکنیم. شاروخی، به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام علاقه‌مندان رادیو آزادی.
بله، اگر در ابتدا بفرمایین و بر ما بگوین که از در رابطه با این کمپاین و چی دلیل و یا چی باعث شد که شما به این کمپاین بپیوندین و چنین کمپاین را در شهر کابل آغاز کنین.
در آستانه 16 روزه کمپاین خشونت منای زنان هستیم. ما یکی از خشونت هایی که بسیار در سطح کابل عام و رایج شده، متاسفانه آزار و اذیت خانم ها در خیابان، به خصوص توسط موترها و افرادی که در خیابان هستند. به این منظور و به نحوی امینه و خشونت به یک فرهنگ عادی تبدیل شده و هیچ که در مقابلش عکس العمل نشان نمیداد، ما خواستیم که یک گروه یک جای شویم و 1000-10000 بنر پرینت کردیم که در هر موتر نصب کردیم و در بنرها کم قسمی که شما گفته نوشته است که من به عنوان یک راننده به موتر خود برای خشونت علیه زنان اجازه نمیدم، که ایره ما خواستیم و خوشبختانه تمام موترهایی که لینی در سطح شهر بودن ایره قبول کردن و اونا هم با ما همگام با این کمپاین پیش رفتن. موضوع اساسی که خانم ها بیشتر به این مشکل مواجه هستن در سطح تمام ولایت ها بخصوص کابل، نداشتن ترانسپورت عامه به شکل درست یا ترانسپورت عامه دولتی.
درست.
ما متاسفانه با وجودی که نفوذی که زیاد در کابل داریم، هیچ نوع سکتور مشخص مسئولیت ارائه ترانسپورت در سطح شهر نداره.
درست.
و افراد و اشخاصی که از موترهای شخصی خود استفاده میکنن به هر هزینه و به هر نوعی که بخواین استفاده میکنن، بودن بیش از حد ساری ها، مثلا شیشتر دو نفر خانم در پیش روی و بعض از جنجال های دیگه که در سطح شهر در ترانسپورت وجود دارم. و ما خواستیم با آغاز این کمپاین برای مردم ایره آگاهی دی کنیم که خوشنات کردن خانمی که در روی جاده هسته ای جرم هست و باید عاملین این همه خشونت ها نظر به قانون اساسی و نظر به مصوبه مأوی خشونت علیه زنان و اطفال به جرایم نقدی و زندان یا حبس محکوم شوند.
خب استقبال مردم چگونه بوده از این کمپاین که شما را اندازی کردین در روز در دو روز گذشته و امروز هم جریان داره؟
خوشبختانه ما واقعا استقبال مردم خیلی خوب دیدم. همه مردم علاقمند هستن که به همچون خشونت ها پایان بتن، ولی یکی از بحث های بزرگی است که اینا آگاهی درست نداشتن و آگاهی کامل نداشتن و بیشتر فکر میکردن که این یک چیز عادی است که یک خانم یا یک دختر سر سرک میره، ما برش متلک میگیم، ما برش موتر بریک میکنیم، ما برش مزاحمت میکنیم، به نحو ای را برای بازی یا ساتیری خود استفاده میکردن. که ما امیدوار هستم در این مورد، اما قسمی که مردم خیلی علاقه مند هستن سهم گرفتن، باید نهادهای امنیتی، نهادهای کشفی وقتی که شاید امچو قضایا هستن هرچه عاجلتر کسایی که مظلومین این قضیه هستن، کسایی که قربانی های این قضیه هستن از نها امایت کنن و مظلومین این قضیه را و کسایی که عامل این قضیه هستن اونا را باید به پنجه قانون بسپارن.
ارزیابی های شما یا چشم دید شما از حد شر چی هست؟ کسایی که دست بازار از یت خانم ها میزنن یا زنان میزنن بیشتر کدام طبقه هستن و دلیل اصلی را در چی میبینین؟ به خاطر چی چون این کار را انجام میتن؟ چون اینا ما شما این افراد برآمده از یک اجتماع کوچک خانواده است و در اینجا مسئله تربیه فامیلی هم بیشتر مطرح است.
بحث طبقه بندی گفتین، واقعا خیلی سخت است که آدم در این مورد طبقه بندی کنه، خصوصا وضعیتی که در کابل هستن و بانان که در کابل همیار صدای مرا میشنن و مطمئن هستم میگن که موتر زیره شیشه سیان بر ما استاد خواد کرد، موتر متوسطه که 2000 و موترهای مدل 9 هم استاد میکنه و موترهای تیکسی و موتره که اصلا بسیار به مشکل میتونه خودش برا بره و تا اونا هم بر ما مزاحمت میگن. پس اینه و خوشنود به خاطر ای قدر عادی و بین هر سه طبقه عام متوسط و بلند شده، به خاطر ای که ایره یعنی کل مردم نادیده گرفتن و معمولا ایره به عنوان یک فن یک بازی استفاده کردن و از خاطر ای بدبختانه بر تمام طبقات وجود داره و بیشتر عاملینش یا بیشتر موضوعی که این قضیه را مثلا عام کرد و این قضیه را کسی برش توجه نکرد او یسته که وقتی که یک دختر صدای خود را بلند کنه در جاده در بیرون، طبیعی است که همه هنگوشش سن دختر می باشه که خب لباست مناسب نبود، دختر خوب نبودی کسی گپ زد. ما میخواییم یک سوال از تمام اموی کسایی که این انگشت انتقاد طرف خانما بلند میکنند پرسان کنم که آیا فقط اسلام گفته به خانمای شما احترام کنین، به خانمای شما ارزش بتین که اونا با ایجاب اسلامی آرسته هستن، پس شما مسئولیتی را دارین که تمام خانمهایی که دیگه در شهر میگردن یا در هر نقطه دنیا میگردن برش آزار و اذیت کنین؟ یکی از معضلایی که بیشتر مثلا دخترها میترسن فکر میکنن که شاید لباس من نامناسب بوده، شاید چادر من نامناسب بوده و یا هم شاید من ایجاب عربی سیاه را نداشتم. متاسفانه در بعض موارد کسایی که با مو ایجاب یا بقره عربی سیاه هستن، چادری ها خب بیشتر مورد آزار اذیت قرار میگیرن. از اون لحاظ و دخترها کمتر رجوع میکنن به شکایت کردن و عکس العمل کردن.
شکایت رو شما گفتین، به اگر قرار است شکایت کنن چی نهاد وجود داره به خاطر رسیدگی به این مشکل از اینا؟ شما در پیشتر اشاره کردین که متاسفانه جالب می است که گفتین که حتی موتورهای دولتی هم توقف میکنن در برابر زنا و از اینا، خواهش میکنن که به موتور امر زنا برن. خب ما شما در نهادهای دولتی حداقل در سال سه بار ما شما چنین برنامه‌ای را داریم که تجلیل روز زن است و همچنان تجلیل یا کانپاین آگاهی دهی 16 روزه در رابطه با خشونت علیه زنان است. در این مورد وقتی پیام از سوی یک کارمند دولت جذب نمیشه یا گرفته نمیشه و بعد چنین مادی قانون و یا مواد قانون اینا عمل نمیکنن، پس از مردم هم چی گله است و مجری قانون دیگه کی بوده میتونه
در قدم نخست؟ اما نظم عامه شهر مربوط پلیس هست، پلیسی که او وظیفش امی امن بودن شهروندان هست. در قدم نخست باید ما امرای پلیس صحبت کنیم وقتی که مورد همچه قضیه قرار میگیریم، امرای پلیس صحبت کنیم و پلیس وظیفه داره که او نفر دستگیر کنه و پنجه قانون بسپارن.
یک شنونده داریم با معذرت، بعدا با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله مسلم سلام و غوره.
بله سلام قری صاحب، جور بخیر مهربانی.
سلام علیکم استاد راجو ټولو کارکون کارزم کو ته تاسو مهرباني ته.
بله
اول خو غواړم چې د حقوقي بشر په اړه کې چې د حقوقي بشر کم نظر ورکړي، د حقوقي بشر د بعض اشخاصو په ګفته باندې چې دایو غربي په جدا ده زره دي خبرو مخالفت هم دا دورنګ مفکوري خلک لري چې دا ساسې باج اوریدونکو دا خبره کوي. دا غربي په جده نه ده، دا یو سازمان دی چې په خپله په افغانستان کې جوړ دی، په افغانستان د خلکو څخه جوړ دی او هر خبره چې کوي دا د منلو وړ ده. واقعا خشونت سوی دی، د خشونت رالو ساسو د موضوع په اړه کې زما ځخ لري انشاءالله.
بله بله قصه ساس غوړم مهرباني وکړي.
او رالو ساسو موضوع په اړه کې کمی شدی چی زورول کیزی زمور خوندی و مندی دا اصلا اگر اسلامی چی مفکوره دا انسانیت ولری یا مفکوره دا اسلامیت ولری یا اختل امور خور و پیجنی اگر دا کار نخی دا یو نو بیا باکا او اشخاصی چی او باش اشخاصی چی گردر تشارو چی گردی بیا کار دی برا نو بل کار نخی دا کنیه دا خاطر هم دا اختل خوندی و مندی زوری او بلا خبرمی داره چی بازی شدی هم دا شدی چی خپل حجاب نه مراته ای د نور شوزو نوم هم دی بدی چې اسلامي نه حجاب کچیر وخت هم صد خپل عقیقی لباس اسلامي حجاب مراد کی دا به زورول کیږي هم نه او چې زورول کیږي په دې باره کې آگاهی نه سوا کن په دغه علما او مسؤلیت چې آگاهی خلکو ته ورکړي د رسنیو مسؤلیت او د لویانو قرارداران او ملکانو مسؤلیت زموږ د علما او ډیر مسؤلیت او پوښتنه مهرباني استاد دا دی ورچ موږ کمپاین پر لار اچولې په دا کمپاین کې تاسو سره نارینه ځوانان هم نارینه ځوانان هم برخه اخیستي او کیا
ډیر مننه قریص مننه ژوند دیوس. بله خب سوال قریص بعدا میم اگر به ادامه صحبت هایتون
در قدم نخست ام قسمی که ما قبلا یادآوری کردم، پلیس هست که مسئولیت نظم و امن شهر داره و در قدم نخست که ما به خشونت های روی جاده مواجه میشیم باید پلیس عکس العمل نشون بده، پلیس هم برای ما همکار باشه. ولی متاسفانه ما واقعا بسیار ناراحت میشم که بیان کنم که وقتی که پلیسی که در داخل شهر هست امو فرهنگ یا نظم شهرنشینی را بلد نیست، نه فهم نظر به دلایل یا نظر به روابط یا ضوابطی که داشته وارد پوسته های شهری شده، قسمی که باید با یک خانم با یک شهروند برخورد کنه را درست بلد نیست. از این لحاظ بیشتر مشکل میشه و خانم ها کوشش میکنن که این موضوع را نادیده بگیرن و هر قدر این موضوع را خانم ها نادیده بگیرن همون قدر این خشونت بیشتر افزایش پیدا میکنن.
درست.
و از سوال که قاری صاحب گفتن من تقدیم میکنم سلام خدا خدمت قاری صاحب محترم. بله موضوع بسیار خوب یاد کردن. بله امرای ما پسرها هم وجود داره و یک موضوع رو میخوایم با قاری صاحب یاد کنم که تا هنوزم اجابه درست تعریف نشده، که مثلا ما بگیم که اگر منظور قاری صاحب اجاب اسلامی از امو چپن عربی سیاه که پوزه بسته میکنن امو هستم، خب او مرد مخصوصی یک مردم است. ولی اجاب نظر به شخصیت فرد فرق میکنه، امو وقتی که لباس منظم داره، وقتی که بر کسی اذیت و آزار نمیرسانه، ولی در کجای قرآن نشته شده و در کجای احادیث پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمده که یک کسی که مثلا چادرش مناسب نیست، لباسش مناسب نیست، تو به عنوان یک مرد مسلمان برو برش آزار و اذیت کو، برش برش متلک برو، برو چادرش کش کو، برو بگو بیا امره ما بریم، بیا برو برش بگو که ما جای دارم، یا برش بگو تو جای داری که مرا بری. در کجای اسلامی آمده؟ از این لحاظ ما از تمام علما خواهش میکنم که فقط یک چیز برای مردها پیشکاری نکنن که اوکی خانمه که حجاب اسلامی نداشته، یک زنه که بدون حجاب بود، برین برو اذیت و آزار کنین. پدر اجبی به اسلام نامده، به حدیث مبارک نامده. پس درست است دین مبارک ما هست، احترام داشته باشه و هر فرد و هر انسان آزادی های فردی خود داره. از این لحاظ این موضوع بسیار زیاد مهم هست و این موضوع را باید زیاد تاکید کنن که بر زن آزار و اذیت نشه، نگوین که بر زن فلانی، زن فلانی، زن فلانی.
در مورد پیشتر شما باز میخوایم به سوال قبلیم برگردم، در مورد از اینکه شما گفتین بعضی از تو از مترای دولتی هم هستن که نام در بخش آزاریت خانم ها نقش دارن، خب چی فکر میکنیم این کمپاینایی که تا حال اجرا شده حداقل از 13 سال به این سو، ما شما این روزها را تجلیل میکنیم و مصارف گزاف بالای صورت میگیره و هدف از این است که آگاهی دهی صورت بگیره، پس از این معلوم میشه که این پیام به گونه درست از سوی مردم گرفته نشده و هنوز هم ما با مشکل آزار و اذیت خانم ها در روی جاده ها مواجه هستیم و این برمیگرده به اینکه وقتی یک موتر از یک موتر دولتیشون استفاده صورت میگیره، این نشان دهنده است که یک مامور دولت در ادارهشون به چنین قانون و چنین اصول پابند نیست.
متاسفانه شما گزارش های آخری که در سطح افغانستان و جهان نشر شد شنیدین که این مشکلات بسیار زیاد وجود داره، ولی این در بحث در کل امو اراده ای که کسایی که در سطح رهبری هستن برای محو خشونت علی زنها داشتن و یا میلیارد ها دلاری که به نام زن آمد نتونست که به شکل درست ای رسیدگی کنه و در کل بر میخوره بیشتر به اراده کسایی که در سطح رهبری هستن. وقتی که رهبریت یک خانواده یک قانون انتخاب میکنه و او قانون، مثلا ما بسیار قانونای خوب در مورد خشونت علی زنها داریم، ولی هیچ قانون ما به شکل درست عملی نمیشه. مشکل اساسی ما عملی قانون هستن. از این لحاظ بازم من روی یک نکته بس میکنم که در اینجا افراد بیشتر
بخواد با معذرت شنونده داریم میدونم بگیریم زیاد منتظر موندن. بله سلام علیکم.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بله آقای صدیقی بفرمایید.
ما میخواستم بگویم در جامعه عقب افتاده یا سنتی و مسالار مانند افغانستان در سراسر جهان بحث موضوع این چنین مطرح میشه که معمولا خانم صاحب هیچ حق و حقوق دانسته میشه یا خانم معمولا کسول عقل دانسته میشه. زمانی که چنین ساعت را که خانم حق زشوزا در جامعه را نداره، حق فعالیت خارج خانه را یا بیرون از خانه را نداره، در خانه باشه یا خب بحث یک مثلا پشوز یا خانم به کرده یا به گرده یا بس این چین در ذهنیت مردم مثلا باشه وقتیش زنان در جامعه در اجتماع یا دفترن در بازار یا فعالیت اقتصادی سیاسی انجام در خارج کار خیلی خیلی مشکلی است. بس از این یه واسه ما حجاب مطرح بکنه. ببینید در اسلام چنین مطرح شده خوب از زمانی که ما مکلف هستن زنان حجاب مراد کنن مردان هم مکلف هستن که حجاب مراد کنن. حجاب تمام انواع شما میتونه مطرح کنه، بحث چشم گوش از بحث مورد دیگر که دیه احتیاط و حواس هست. اسلام چی میگه؟ زمانی که شما یک نامحرم میبینید و مردان توشیه میکنه زمان شما یک نامحرم میبینید در کتاب کیمیای سعادت گفته دیدار اول شما راست و دیدار دوم بر شماست. یعنی مفهوم این است که زمان شما چشمتان اولین با تماس برقرار میکنید این خوب از شما گناه محسوب نمیشه. ازم بار دوم شما این کار را چون این کار را انجام ندید بس از این قرار است که ما بطلا 10 سال گذشته اگر ما چونین وضعیت اتنا ارزیابی بکنید بس برسی و ارزیابی بکنید یعنی به خوشنط زد زمان زنان یا آزار زد زنان از راز خیابان کوچه و بازار یک مقدار کاهش پیدا کرده. مثلا ما 10 سال پیش فرض بکنیم ما بودیم زمانی که ما در موزیکا ها درس میخوانیم مثلا زمانی که خط شدن در 12 و اینا در مقابل خانم ها یا دخترهایی که اینا شاگرد بودن یا همشاگردی و همکلاس اینا بودن در مقابل ما حساب میشن اینا رو اذیت آزار میکنن. مگر حالا الان چنین چیزی نیست. ما پیش پیدا کرده این نیاز به فعالیت بیشتر کسایی که در قسمت حقوق زنان کار میکنن یا یک نوع میخواین حقوق زنان بیشتر بزرگتر و بالا شود یک نوع بتونن دیگر
برای آقای صدیقی با مذرت من میخوایم بپرسم از شما که خانواده ها چه نقش داری چی کرده؟ چون تربیت خانواده هم در این بخش بسیار رول داره، تنها مسئولیت این نهادهای فعال نیست، خانواده هم باید کار کنن. خانواده ها چقدر کار کردن در این بخش و چقدر به فرزندانشان در این بخش و گاهی چی دختر و چی پسر؟
تشکر، سوال خیلی خوب است. من افتخار شاگردی شما را داشتم. از زمان شاگرد شما بودم انگلیسی میخوادم. که خانواده اساس اجتماع است. ما میدونیم که اجتماع از افراد تشکیل شده. ما خانواده را بگیم خانواده خودش اجتماع کوچک است یا یک جامعه کوچک است. خانواده نقش و رول خیلی بارز و برجسته داره. میتونن اگر یک خانواده شما با نظر بینه خانواده صد اخلاقش بلنده است، صد تحصیلش بلنده است، و معرفت کاملا حاکم است، اونا نقش در جامعه زمانی که افراد از در جامعه اشتراک میکنن در بازار نقش بزار میکنن تردد میکنن یا فعالیت میکنن این از یه آدرس خانواده با معرفت خانواده بلند فرهنگ کمتر زن مورد آزار از یک قرار میگیرن.
بسیار تشکر آقای
صدیقی.
بسیار تشکر، تشکر از نظر شما آقای صدیقی. بله یک شنونده دیگه میشنویم کوتاه. بله سلام علیکم. بله صدای منو میشنوین؟ بله متاسفانه صدای زنها به ما نمیان قطع شدن تلفنشون. بله خب در مورد نقش خانواده از آقای صدیقی پرسان کردم. خانواده ها چی نقش داشته میتونه؟ یا آگاهی تنهایی نمیتونه که روی جاده ما بیم 3 روز در این بخش شما مسئولیتان را ادا کردین و برمیگرده ای به خود خانواده هم تا خانواده ها هم چون ای پیام وقت شما ای پیام را دادین حتما پدر و مادر هم چین پیام را در موترها دریافت کردن و در روی جاده ها دریافت کردن. خانواده ها باید چی کنن در این بخش، در بخش تربیت فرزندانشان، در بخش از اینکه اینا یک تربیه سالم را به جامعه یا فرزند سالم را به جامعه ارائه کنن؟
من تشکر میکنم از برادر ما فرهاد صدیقی که تماس گرفتن و نظر دادن. یک موضوع را میخوایم یاد کنم، وقتی که ما آزار و اذیت میگیم، وقتی که ما از مردها گله میکنیم، کل مردها نیستن، استثناءات وجود دارن. یعنی مردایی هستن که با کنار ما میان کار میکنن، هم از علما هستن، هم از جوانا هستن، هم از قشر تحصیل کرده هستن که با ما همگام هستن و متاسفانه اونمو یک ذهنیته که صدیقی صاحب نو یاد کردن که میگن خانم یا در خانه باشه یا در گورستان. ولی اج وقت مردای خانواده کنترل خود سر پسرای جوان خود نمیکرد. مثلا وقتی که یک دختر 2 ساعت یا 1 ساعت بیرون میره، وقت میه نا وقت میه، مورد بازپرس همگان قرار میگیره. وقتی که بچهشون بیرون میرن بسیار بهشون عادی است. اوکی کجا رفتی؟ اصلا پرسان نمیشه که خب دوستای تو کی از با کی میشینی با کی هستی. بیشتر این افرادی که آزار و اذیت خانم ها را میکنن در قدم نخست شاید به جوانای هستن، با یک گروه میرن، شاید به عنوان بازی کردن، به عنوان که خوشگذرانی کردن، به عنوان که وقتشان تیر شن، برای دخترها مثلا در جاده ها متلک میگن و آزار و اذیت میکنن. بعد از او وقتی که یک جوان دیگه تیر میشه، میبینه که برای دختر مطلق میگه و در اونجا تعدادی از مردان هستن، پلیس هم وجود داره، هیچ کس هم عکس العمل نشان نمیده. این فکر میکنه که پس یک چیز عادی هست، این کار ما میتونم انجام بدم، از این خاطر افزایش پیدا میکنه. خانواده باید اما قسمی که کنترل میکنن سر فرزندان خود باید کنترلشون، نه سر دختر یا نه سر پسر. اما قسم که دخترم میبینن که کجا میره، چی کار انجام میده، چی کار انجام نمیده، باید دوستایش کی هستن. معمولا خانواده پرسان میکنن، باید هز بچه هم این شکل پرسان شده که با کی میری، دوستت کی هست، کجا میرین، خوب است، من خوش میشم دوستای تو را ببینم. بعض اوقات پدر رو کوشش کنن که دوستای بچه رو به خانه دعوت کنن تا بفهمن که بچه با چه قسم افراد گشت و گذار میکنه و این خودش بسیار زیاد هم این بنابه ارزش میده ما به شخصیت پسر خود که ما چقدر بر تو ارزش قائل هستم، دوستای تو رو دعوت کردم، بنان دعوت کردم، با هم شیشیم صحبت کردیم و هم ما به نحو کنترل خود و غیر مستقیم بالای پسر خود میاریم. با پسر خود میگیم مثلا اگر ده دانه دوست داره یکش میبینیم برش میگیم که ولی احمد محمود بسیار آدمای خوب هستن، ولی او اگر اینی کار نکنه بسیار بچه خوب معلوم میشه. اینی موضوعات به نحو کوشش میکنن و یکی از مسئولیت های خانواده هست. مسئولیت خانواده یا مسئولیت پدر مادر تنها دادن غذا بر ما نیست، یکی از مسئولیت های اوندهشان تربیت اطفال هست، تربیت سالم فرزندانشان هستن. و اگر مثلا خانواده ای که میگه که اوکی از من نشد دیگه، حالا نتونستم، ای به نحو هر گناه یا هر جرمی که پسر انجام بده پدر و مادرش به او حینن شریک هستن
و جامعه را فاسد میسازن
و جامعه را فاسد میسازن. و از این لحاظ ما میخواییم که این موضوع را به گوش تمام خانواده ها برسانم که تنها بچه آوردن یا غذا دادن کل کار نیستن.
درست. بله، در مورد ترانسپورت شما بیشتر گفتین ترانسپورت ما وجود نداره. متاسفانه ما خودم شاید یک رویداد بودیم که در وقت شما به شهر نو میرین مسیر شهر نو بیشتر راننده ها در سیت پیشرو دو نفر اجازه نمیتن بشینن چون میگن اونجا جریمه میشن و این کنترل تنها به شهر نو خلاصه شده. وقتی شما به دیگر نقاط شهر کابل میرین قسمی که بخش از کمپین شما هم بوده، وقت خانم را در سیت اول میشنن باز میگن که شما باید کرای دو نفر رو بپردازین و این تعویض آشکار است و این نقض قانون هم است، چون باید قانون یا اصول ترافیکی است که باید در سی تول از یک نفر بیشتر شوند نشن. اما متاسفانه از خانم ها دو برابر پیسه میگیرن وقتی اگر دو خانم مجبور میشن به اینجا بشینن. خب طبیعتا سی تول به دو خانم نیست و اینا اذیت میشن. در این بخش چقدر با مسئولین شما این مشکل شریک کردین و اینا چی گفتن؟ بخاطر از اینکه از دو مشکل دیگه وجود داره، یکی که از اعتراض وجود داره و دیگه ای که دیگه تبعیض میشن مستقیما.
واقعا ما تقریبا تو سه روز پیش عین قضیه تجربه کردم. تو تاکسی شیشتم به شروع پشت سر سه نفر آقایان بود، گفت کرای دو نفر بده، گفتم نمیتم. گفته که خب دیگه کس پیدا نمیشه که پارید بشین، باید تو کرای دو نفر پرداخت کنی. وقتی که اونجا ترافیک استاد بود، من ترافیک صدا کردم، گفت یوت کرای دو نفره بده یا پایین شو. گفتم ما پایینم نمیشم، کرای دو نفرم نمیتم. وقتی که ترافیک صدا کردم، ترافیکم یعنی ما تعجب کردم که ترافیک با این درایور هیچ نوع عکس العمل نکرد. خوب یه در جان برو خیره، در حالی که ترافیک در اونجا حق داره که باید دور جریمه کنه، یعنی هیچ نوع رفتاری مثلا نکرد که توجه مرا بر خود جلب کنه. ولی ترافیک هنوز به او زاری میکرد که اوکی خیر ایره ببر، مشکل نیستم. بازی مرا گفت که در پا بری بچه بده. گفتم من بر کس نمیتم، فقط من 20 روپا بر تو میتم، مرا باید برسانی. گفت پایین شو. گفتم نمیشم. تا حدی که ما جنجال کردیم که ساری های موتر مکمل مردا گفتن خیر اگر میخوای که توی خانم پایین کنی، ما هم امرش پایین میشیم.
درست نمی قضیه خوب
یعنی ما همگی خوب ما از این موتر پایین شدیم. بسیار برام جالب بود که ترافیک یعنی هیچ نوع عکس العمل نشان نداد. واقعا بسیار جد وحشتناک است. مامورا گفتم که بازم تاکید میکنم که ما تا هنوزم استفاده ترانسپورت بلد نیستیم، به خاطر که او میگه که خب امی موتروان میگه که ما پوره نمیکنم، نمیشه، ترافیکم برش چیزی نمیگه، قانونی هم وجود نداره، ترانسپورت دولتی هم اصلاً که در کابل وجود نداره و از این لحاظ هر کس مجبور شده که 1000 یا چند پیسه جمع کنه واجد برای خود یک موتر بگیره، یکی قانون بلد هست یا نیست، یکی درایو بلد هست یا نیست. مقصد شهر پر از موتر کردیم ولی تا هنوزم ما
ایج نو مشکل ما را حل نکرده. باید حکومت در جاده های مثل بزرگ، یاد کردن شما جاده های شارنه و جاده های وزیر اکبر خان، در اینجا بسیار موترهای مخصوص برای باشه که ترانسپورت عامه را خدمات عامه عرضه کنه و از ورود موترهای هر نوع موتر در اینجا باید جلوگیری صورت بگیره، که قانون ترافیک ما واقعا مشکل داره و امی خود قانون ترافیک بعض اوقات باعث ای شده که خانوما شاید به خاطر مشکلاتی که دارن، به خاطر ضرورت هایی که دارن، به خاطر کمو تفکرات منفی که از طرف خانواده هستن، شاید بعض اوقات با می کسایی که مثلا به اونا مردم آزاره میکنن با ایشان برن، مجبور شان که حداقل خامه قدر خوب است که ما از این جنجال بیبر تا یک سمت مشخص خو میکشن.
در امیدواری چی است در آینده ها به خاطر تغییر وضعیت یا تغییر برخورد و ایجاد یک محیط سالم هم به آقایان هم به خانم ها در افغانستان؟
در این قدم نخست باید ترانسپورت عامه فعال شود. قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان عملی شود. برای تمام پلیس ها یا ترافیکی که در سطح شهر زندگی می کنند، برایشان فامانده شود که اطفال، محسنان و زنان قابل حمایت هستند. وقتی که اینا پیشان مراجعه می کنند، بسیار موضوع را سطحی نگیرند و برای عرض اینا رسیدگی کنند.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوش داشته باشید.